شرح حقوقو یو بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره څه ډول کېږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي ځنډونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او برعلاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه نه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې ژروي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي، یعنی د هغه ریښې ډیر زیات قوي دي، او په هر ټولنه کې یا په هر اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنا راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټټپوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشتاسکره
وخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرمونه ته غوږ نیسئ ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضی اساسي موارد ته اشاره وکړم له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي بلې هیڅوک نسی کوي چې دا فساد لمنځه یوسي او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي نو ځکه د خپل هغه شخصي منافع په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي ځکه چې کده پدیده لمنځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسی کوي چې لاس ته راوړي دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي د دوی راتلونکي تضمین نه ده یعنی دوی هیڅ نو داسې تضمینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي ک یعنی موږ فساد هم ونکو موږ رشوت هم ونخلو موږ اخلاص هم ونکو بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو نو دغه یو اساسي عامل بل ګڼل کیږي څلورم اساسي عامل چې د فساد په رمستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې یعنی معمولا خلک نه پوهي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسولیتونه لري د دوی په قبال کې یعنی کدوې کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کارور کوي دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي په دې حال کې دوی چې دوی نه پیږي چې دغه خلکو اساسي وظیفه ده او غوي د دې لپاره ناشته چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده چې د بد مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زرونه سړیږي او وکړه چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکم کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه لمنځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري یعنی هغه شغلي امنیت چې باید وي ټولنې افراد یا اتباع یې په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغونه محروم دي چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسترانه ولم له دغه کار نه له دغه وظیفینه نظم آینده به څنګه کیږي مارتلون کوي به څنګه کیږي او اخیری مورد ته چې غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او مانویت بوراندی متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سره ترسوي د خلکو په فکر کې نه کوي په فکر کې نه وي د ټولنې په فکر کې نه وي د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر مسله کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره تاسو به حتمی د ټانګي یا ګاډي په اړه اوریدلی وي او یا به مو هم د ټانګي سورلې کړی وي خو د ټانګي د تاریخ ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه ورکړ ګاډي د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري خو د نوې ټکنالوژي په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغله او اکثره خلک یې نه کاروي ګاډي یوز موږ پر ژوند فرهنګ شعر او شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولې موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند جواک تاریخ او لارغونتیات زیر شو نو ډیره د سپدیدې او توکي بوګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتي په مخه کړول انسان چې کله د خپل وساین په فکر کې شوی نو لبیله بیل مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړی دا انسانانو د خپل ژوند د وساین په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړی دا ټانګه یا ګاډي هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړی دي کله دومره خراب شوی چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوی او کله دومره ښکلی شوی چې ان شاه او نوې پکې لیکدول شوی ده د کابل پانتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند لپاره راشرو دی یوازې شکل نوې تغیر کړی دی نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقعتا د